د ایران د بشری حقوقو یو سازمان حلواش اعلان کړی چې ایرانی چارواکو د زاهدان په زندان کې او افغان بندي اعدام کړی دی. د حلواش د راپور په اساس د افغان نوم محمد نبی پوپلزای یاد شوی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي په زابل ولایت کې د یوې 12 کلنې نجلۍ د جبري واده مخه نیولې ده. اسرائیل د لومړي ځل لپاره په لبنان کې د سپتمبر میاشتې د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست. پنځه ایرانی پوځیان پرون د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې وژل شوي. تر اوسه د برید څرنګوالی معلوم نه دی او مسؤلیت یې هم چا نه دی منلی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له بنګلاديش سره مخامخ کیږي.
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادۍ ځانګړې اوومې ورځ ته مو رابولم. نن خبرې چې د امریکا د ټاکنو په ورځ روسیې فضا ته د 55 مصنوعي سپوږمکیو د استولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د یو لیونی په ژوند باندې لومړنی لیکل کیدونکي کتاب نه مهم خبرو. له دې هم خبرې چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د طبیعي ښکلا د بې جوړې منظرې خامو جهیل تازه هوا په ډالرو پلوري. خو دا چې امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو او پکې د ټرمپ بریا د نړۍ د ټولو خلکو رسنیو پام ورجلب کړی دی، نو په دې موضوع ډیر پاتې کیږو. ټرمپ ټاکنیزو کمپاینونو کې د امریکا د اقتصادي، قضایي، پوهنیز او ټولنیز سیستم د رغونې په تړاو 15 لوی ژمنې کړي دي چې په زوره د شاوخوا 10 میلیونه ناقانونه کډوالو د شړلو موضوع یې په سر کې ده. خو نړۍ کې د جنګونو د ختمولو د ژمنو ترڅنګ د افغانستان طالبانو چین او ایران ته ځینې ګواښونه هم کړي. د ټرمپ له بریا وروسته د نړۍ سیاسي چاپرچل کې د زیات نه خو د ملموس بدلون تمې او اندېښنې شته. نن به خبرونه کې وورو چې د افغانستان په شمول ټرمپ ته مخې ته کوم درانه مسایل د حل لپاره پراته دي. ومه ورسته بیا مستقیم شي. تیرونه ډونالد ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دویم کس شو چې یو ځل واکمنۍ کوي، دویم ځل ټاکنې بایلي او دریم ځل لپاره یو وار بیا د ولس لخوا د ولسمشر په توګه انتخابیږي. هغه چې له بریا وروسته د ټولو روانو جګړو د ختمولو او د کومې نوې جګړې نه پیلولو خبره یې کړې ده، په بریالي کېدو یې د طالبانو د حکومت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو او سیاستوالو ښاغلي ټرمپ ته د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرنی سیاست پر رڼا کې هیله لري چې د امریکا راتلونکي حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ملموس پرمختګ او نوی څپرکی رامنځته شي. دې دریس ته په اشاره یې د طالبانو مخالف جنرال سمی سادات ویلي چې طالبان د ټرمپ په بریا باندې ډارېدلي دي.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د متوازن بهرنی سیاست پر رڼا کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټاکنو د پایلو له راڅرګندېدلو سره هیله لري چې د امریکا راتلونکي اداره واقع بینانه ګامونه پورته کړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او دواړه هیوادونه وکولای شي د متقابل تعامل پر رڼا کې د اړیکو نوی څپرکی پرانیزي. د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه هوکړه د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو چې له هغې وروسته شل کلن اشغال پای ته ورسید.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ټرمپ څو ځله په خپل وینا کې وویل چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چېرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور مروم دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته موږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه موږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغې د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولم او که وښولو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي وو چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی دغه دورې نه څنګه ووزي دا به آینده وخت موږ ته وښایي.
خو د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو سیاسي او وسلوالي مخالف ډلې له افغانستانه د ټرمپ د پریکړې لمخې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي اوس دا غو تیروتنو د اصلاح وخت دی. د حامد کرزی او خلیلزاد په شمول یو شمیر افغان خزینه او نارینه سیاستوالو هم ډونلډ ټرمپ ته مبارکي ورکړي، مګر اصلي پوښتنه دا ده چې ټرمپ به د افغانستان په اړه څه اقدامات کوي. که څه هم د دوحې هوکړې په مهال ښاغلي ټرمپ طالبانو ته خوږه ژبه کارولې وه، خو له واکه تر لرې کېدو وروسته طالبانو نه د بګرام د بیرته نیولو، د ځواکونو د وتلو په مهال ګډوډۍ کې د ښکېلو نظامیانو سره حساب کولو، او له طالبانو د امریکایي وسلو د بیرته اخیستلو یا یې د تخریبولو ګواښونه هم کړي. یو شمېر شنونکي وایي طالبانو سره د دوحې هوکړه ټرمپ کړی ده، وبه نه غواړي چې د خپلو ټاکنیزو کمپاینی ګواښونو په تسلسل کړی پرې راتنګ کړي. خو ځینې نور بیا وایي ټرمپ او ډله یې له افغانستانه د خروج په حق له اشتباهاتو ته ځیر شوې ده، او وبه غواړي چې طالبانو سره په ځینو مسایلو باندې حساب کتاب وکړي. د ټرمپ د بیا واک ته رسیدو سره سم دا پوښتنې هم راپورته شوې چې ټرمپ افغانستان سره کړي څه دي، او که دا ځل څه کول هم غواړي نو څه شی باید وکړي. ډونلډ ټرمپ لومړي ځل واک ته رسیدو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو خبره وکړه، او د جنوبي اسیا لپاره ټاکل شوې تګلاره کې په طالبانو د فشار زیاتولو خبره کړې وه چې خورا هرکلی وشو. هغه مهال په 2018 او 2013 کې په طالبانو درنی امریکایي بمباری هم وشوې، خو په همدغو کلونو کې د ټرمپ لخوا افغان سولې لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی وټاکل شو. د عمران خان حکومت یې تر حده زیات خواته ونیو، ملا برادر اخوندې را خوشې کړ، او دوحه کې د سولې ګرمې خبرې پیل شوې، خو داسې چې افغان حکومت یې له منځه ووت. ټرمپ ټاکلی و چې د سولې له هوکړې وروسته طالبان کم ډیوډ امریکا ته وغواړي، او د طالبانو د مشرانو ستاینې هم وکړي. په ټرمپ د بایدن ادارې تور پورې کړی و چې د دوحې هوکړه که هر ډول وه د ټرمپ ادارې مسؤوله ده، خو وروسته ټرمپ وویل له افغانستانه یې وتل غوښتل، اما په دې ډول چې د بایدن اداره ووته هرګز د ده نیت نه و. هغه د طالبانو د امریکایي وسلو بیرته اخیستلو او باګرام د نیولو ګواښونه هم کړي و، خو آیا دا ممکن دي؟ ډېر شنونکي وایي چې ممکن نه دي.
افغانانو یا دغه لویه شمېره د دیاسپرا چې نن سبا په مختلفو هیوادو کې مخصوصا په متحده ایالاتو کې چې یوه ډېره وښنه برخه ده د افغان د لوستو خلکو دیاسپرا میشته، دوی هم ونه شو کړی چې داسې یو واحد نظر یا واحد سازمان یا لږ تر لږه یو یا دوه سازمانه چې هغوی د کار سازمان وایي دا ایجاد کړی وي، تر څو په دغه واحد نظر او په واحد عمل په یو واحد سازمان کې، بلو که دا سازمان یو یا دوه وایي، خو دوی خپلې اړیکې د متحده ایالاتو سیاسیونو سره، فعالینو سره، نظامیانو سره، ډیپلوماتانو سره تامین کړی وی، او په یو مرکز د لابی مبدل شوی وی. متاسفانه چې دا کار ونه شو، او د افغانانو حرکتونه ټول ډېر پراګنده او بې نظمه ثابت شول لږ تر لږه تر اوسه. اوس کله چې ډونلډ ټرمپ وټاکل شو، د ډونلډ ټرمپ اداره او هغه کسان چې دوی به په خپلې کابینه کې ګماري، لکه د بهرنیو چارو وزیر، لکه د امنیت شورا مشاور، لکه لوی درستیز، لکه دفاع وزیر او نور هغه حلقات او مرکزونه چې د متحده ایالاتو بهرنی سیاست اساسي استقامتونه ټاکي، او مخصوصا د افغانستان په ارتباط چې کومه اجنډا لري او تدوین شوې ده دوی سره د پخوا، هغه به تطبیقي. یعنی موږ به متاسفانه چې د یو شوي عمل په مقابل کې واقع استو، په داسې حال کې چې که چیرې موږ لکه ما چې اشاره وکړه، هغه پخوا مې اشاره وکړه، یو انسجام رامنځته کړی و، یو واحد نظر او دې دپاره مو کار کړی و د امریکا په استبلیشمنت کې، کېدای شي چې نتایج به ښه وو، یا به لږ تر لږه یوه بله پروسه را شروع شوی وی.
ټرمپ داسې یو شخصیت دی چې هغه د جنګونو شوقي نه دی. هغه وایي چې موږ باید د امریکې ګټې وساتو، د امریکې سرحدات وساتو، د امریکې خلک وساتو. موږ ته ضرور نه ده چې موږ په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې هلته ورسي او پولیسي وکړي او خلکو ته ووایي چې تاسو باید حقوق بشر ولرئ، تاسو باید د ښځو تعلیم وکړئ، تاسو باید ډیموکراسي وکړئ. دی ټرمپ په دې باور دی، او په اول ځل کې هم وویل، دویم ځل کې هم دغه دی، دی وایي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی. نو تر څو پورې چې ټرمپ په دې باور یې چې د افغانستان له خاورې څخه امریکې ته تهدید نه دی، دی به د طالبانو پر ضد باندې اقدام ونه کړي، ځکه ټرمپ دا سړی نه دی چې په دې فکر کې وي چې افغان میرمنې تعلیم نه شي کولی. دی وایي چې تعلیم نه شي کولی هغه ستاسو خپل داخلي مشکل دی، دا مشکل سره حل کړي. ولې ستاسو د ښځو د تعلیم لپاره زه نشم کولی چې مثلا مصارف وکړم، زه نشم کولی چې امریکایي اساکر ووژنم. او که تاسو دا د یو امریکایي له دیده ورته وګورئ، دی منطقا ښه خبره کې، دی وایي چې ستاسو په جنګ کې، ستاسو په جنجال کې زه نه خولې تاوان یوسم، الله چې ماته هیڅ دا موضوع متوجه نه ده او موږ ته دا تهدید نه دی. نو طالبانو اطمینان ورکړی دی امریکایان ته چې د دوی خاوره به د امریکې په مقابل کې نه استفاده کېږي، او د دوی همدا اطمینان پکار دی.
او که څه هم روسیې د تیر ځل په پرتله دا ځل د ټرمپ بریا ته لیوالتیا ډېره نه ښوده، او د ټرمپ په شمول بایډن او کمالا هیرس ترمنځ فرق هم نه کوه، خو د اوکراین جګړې په رابطه د ټرمپ دریځ له ټاکنو راهیسې د پام وړ ښکارېده. ټرمپ ویلي وو که دی واکمن وای روسیې په اوکراین حمله نه کوله، خو که واک ته ورسېده دا جګړه به ختمه کړي. اوس چې ټرمپ واک ته رسېدلی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې هیواد کې له څه باندې دوو کلونو راهیسې د روسیې جګړه روانه ده، ویلي د ځواک پر مټ سولې ته د ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. که څه هم زلنسکي له څه مودې راهیسې امریکا او نړیوالو پسې اوکراین کې د سولې لپاره خپله طرحه هم درګرده ګرځي، خو دا ځل یې پر خپله ایکس پاڼه د ټرمپ بریا او د اوکراین جګړې په اړه د هغه ارادې ته په اشاره ویلي. دا په واضح ډول هغه تګلاره ده چې اوکراین کې سوله راوستلی شي.
په خپلو کمپیني خبرو کې څو ځل دا خبره تکرار کړه چې زه به د یوکراین سره په روس باندې معامله کوم، او روس په دې باندې قانع کوم چې یو معاملې ته موږ سره ورچیږي. یوکراین کې دوی تقریبا د 200 بلیون ډالر نه زیات اوسه پورې لګولي دي، چې دا د امریکا په اقتصاد باندې یو ډېر غټ ګزار دی. دی وایي چې چیرته زوی د یوکراین جګړه به نه وي او روس دې هته نه رسېده چې په یوکراین باندې حمله کړې و. خو دې د خپل ناټو ملګرو نه چې په هغه کې جرمني او پولند او انگلند شامل دی، لندن شامل دی، هغوی په پرزیدنت ټرمپ باندې ډیر زیات فشار اچي چې نه ته یوکراین مپریدا او د یوکراین په جګړه کې موږ سره ملګری اوسه. دا به وخت وخی، ځکه موږ پرزیدنت ټرمپ همیش لیدلی دی چې دی په خپل خبرو باندې ولاړی، کومه خبره چې هغه سر ته رسي چې دی به دا خبرې څومره سر ته ورسي، یوکراین مپریدي که پری نه دي، خو ښکاري داسې چې دی یوکراین پریدي.
روسیه مبارکیګانې ندی ورکړي لکه تر لکه تر اوسه تر هغه ځای چې ما تعقیب کړي، او دا واضح ده چې دومره په دونه کچه تعزیرات او تحریمات په یو هیواد وضع شي، نو هغه هیواد غالبا تبریکی به ور نه کړي که دا کار کوي. نو په ډیرو خاصو ادبیاتو چې همدغسې هم څرګنده شوه په دغه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې. په دې اعلامیه کې دوه ټکي ډېرې مهمې دي. یو ټکی دا چې روسیه په دې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ ته د متحده ایالاتو پالیسی د روسیې په استقامت کې کاملا څرګنده ده، او دا پالیسی تدوین شوې، ترتیب شوې ده او پلي کېږي که جمهوري پلاوه راځي قدرت ته، که پخوا دیموکراتانو په اقتدار کې. دا پالیسی د روسیې تضعیف کول دي، د هغې درول دي په دې اعلامیه کې راغلی ده. نو موږ په دې خبر استو. بیا راغلی ده چې موږ به خپلو عملیاتو ته په اوکراین کې چې دوی ورته خاص امنیت نظامی عملیات وي، دې عملیاتو ته به ادامه ورکوو بې د کوم تغییر څخه. بله موضوع چې هلته ورته اشاره شوې ده هغه دا ده چې د نوې ادارې سره به، یعنی د امریکا نوې ادارې سره به موږ هغه وخت کار وکړو چې هغه مشخصا او مستقیما رئیسی په سپینې ماڼۍ کې کار وکړي. یعنی تر اوسه لا وخت دی چې موږ دوی سره کار وکړو.
بلخوا د ټرمپ د بریا لپاره تر ټولو زیاته خوشحالي په پاکستان کې د عمران خان پلویانو کړې ده. هغوی باور لري چې ټرمپ د افغانستان مسله کې په عمران خان ډېره تکیه کړې وه، هغه یې امریکا ته وباله، ښه دوستي ګڼلی وو او اوس به یې له زندانه هم ورته راخوشي کړي. بلخوا د پاکستان رسمي حکومت چې له تیرو څلورو کال راهیسې ورسره د بایډن د ادارې اړیکې خورا خرابې شوې وي او هیڅ واکمن یې سپینې ماڼۍ ته ور ونه باله، دا ځل شهباز شریف ډونالډ ټرمپ ته د ټاکنو د ګټلو د مبارکۍ تر څنګ د اړیکو د پراختیا او ګډ کار بلنه ورکړې ده. خو د چارو شنونکو وایي پاکستان د ټرمپ ادارې سره هم د طالبانو په مسله کې ناغېړي کړې ده چې هماغو ناغېړیو له پاکستانه د امریکا اصلي ادارې خفه کړي دي او د بایډن اداره هم ورسره خپله کومه ستونزه نه ده پاللې، بلکې ستراتیژیک ملګرتیا کې د ناغېړیو له امله ترې د امریکا د اسټبلیشمنټ مخه وخته ده چې ټرمپ به هم ډېره توجه ورته ونه کړي.
افغانستان او پاکستان دا د امریکا په ترجیحاتو کې په لومړیتوبونو کې د دې ځای نشته، ځکه چې نورې مسلې امریکا ته لوی لوی موجود دي. کورنۍ هم د ډونالډ ټرمپ کو تاسو انتخابي کمپاین کې دغه ویناوې وګورئ نو دغه زیات فوکس خو په خپل امریکا دی. بیا نور لکه د فلسطین مسله ده، د اوکراین جنگ لا روان دی، نو ګومان نه کوم چې دومره زیات سومره چې دلته هیلي دي چې بس ډونالډ ټرمپ راغی نو شهباز شریف تا سرکار ته تیار ما بلاول بټو بیان راغی دا عمران خان د پارټي بیان راغی. عمران خان پارټي خو امیدونه لري، لیکن زه څه ډیر زیات بدلون نه وینم د امریکا په پالیسو کې، ځکه چې د امریکا د حکومتونو د پاکستان نه چې کم خفګان په ماضي کې وو هغه ګومان نه کوم چې هغه بس ډیر زیات لري شي. خو بیا هم امریکا به یو سوچ دا هم کوي چې څومره د پاکستان سره لري پاتې کیږي، نو بیا پاکستان د پاره نورې لارې دي. بیا روسیې ته اوس نن سبا سیم پاکستان لږ نږدې ښکاري، خو ممکن ده که د امریکا دغه پالیسي وي چې پاکستان سره اړیکې نه ښه کیږي یا هغه بد اعتمادي نه ختمیږي زړه، نو بیا به روس ته پاکستان نور هم نږدې کیږي چې هغه امریکا کله هم نه غواړي، ځکه پاکستان نه وړاندې له چین ته نږدې دی. نو بهرحال هم قتل غواړي چې کله نوې حکومت جوړېږي هغه د پاکستان په اړه باندې څه پالیسي او څه تګلاره خپلوي.
د امریکا باندېدو چارو تګلاره کله هم داسې نه جوړېږي، د دې غټ مقاصد وي شخصیتونو سره دوستی او دښمنۍ په بنیاد نه وي. او هسې هم دا وخت د امریکا د باندنو چارو تګلاره چې کوم د سویلي آسیا لپاره ده، هغه کې چین یو غټ فیکټر دی یا توکی دی، بل هندوستان دی، پاکستان پکې نه دی. پاکستان که د امریکا په باندنو چارو تګلاره کې کله مهم حیثیت ترلاسه کړی دی نو هم په افغانستان د لاسه، یعنی پخوا د روس خلاف جګړه او اوس د 9/11 وروسته د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د پاکستان راوټ یا لارې استعمالې دي، او د پاکستان په پوز باندې په ممکنه توګه باندې دا یو ګومان کېده چې بری جګړه کې وسره کومک وکي. ټرمپ دغه باندې هم اعتراض لري چې دای پاکستان کې د بخښي کوله پیسې غسي او کومک نه کو. نو پاکستان د ساوت ایشیا یا سویلی ایشیا چې د امریکا باندېو چا تګلارې پکې مهم هیواد پتوګه دا وخت نه دی شامل. البته د ټرمپ پلویان یا د عمران خان پلویان هم خیال وي په ځینې شیانو کې، او د عمران خان پلویان دا فکر کوي چې عمران خان چې کله وایټ هاوس ته راغلی و نو هغه ملاقات په سپینو ماڼۍ کې کېده، نو هغه لیک ټرمپ ویلی وو دا 2014 نروستو د شله پورې چې کله صدر وو، او دې ملاقات په 2019 کې دی کړو د اگست په میاشت کې. نو وی چې دا ډیر مشهور سیاستدان دی او د یو اتلیټ هم دی، او بیا ځینې غوښتنې ترې لرلې. اوس په امریکا کې البته د هغه لی عمران خان په لویان چې تر کې حساب دی شتمن، هغه په دې انتخاباتو کې د هغه ټرمپ ممکنه کومک کړی دی، او په دې کې بیا داسې هم کېدای شي چې هغه لابجستان دلته کې چې کوم چدې ورکوي امدادونه ورکوي په دې انتخاباتو کې هغه ورکړي وي. او اوس د امریکا د کانګرس کم غړي، د امریکا د سنیټ کم غړي، د امریکا د صدر ټرمپ د انتظامی کم غړي چې دی هغه یو بیان ورکي او پاکستان نو غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونه مکوي، او د پوز چې دی هغه د سیاستدانانو احتساب نه کوي. نو دا چې کېدای شي خو ټرمپ په عمران خان آزاد کی یا امریکا په عمران خان آزاد کی د کېده دا یو خوب یا تصور یا یو خوشفهمي ځکه کېدای شي چې امریکا خو د پاکستان د خپل یو هیرو یو اتل را خلاصول غواړي، هغه تر اوسه نه کرا خلاص. یعنی امریکا که هر څه غواړي، هر ځای غواړي، هر څه غواړي، دا داسې هم نه ده.
ټرمپ تا په مخه کې د منځني ختیځ په خاوره د اسرائیل او حماس او ایران ترمنځ درنه شخړه هم پرته ده. که څه هم حماس ډلې ټرمپ متوجه کړی ده چې د فلسطین په رابطه د بایډن لاره تعقیب نه کړي، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټرمپ په بریا تاریخ بیرته راګرځېدلې بلل، او ټینګار یې هم کړی ده چې د ټرمپ بریا به د امریکا او لوی متحد اسرائیل ترمنځ یو نوی پیل وي. ټرمپ چې 2000 کال کې د ایران د اعتراضونو ملاتړ کړی و، دا ځلې د بریا پیغام کې ورته د ایران پخوانی شاهزاده او د واکمنۍ دعوادار شاهزاده رضا پهلوي بیا د ایران د ولس د ملاتړ او د اخوندي رژیم د له منځه وړلو برخه کې لاسنیوي غوښتنه کړې ده. هغه ویلي اخوندي رژیم چې سیمه او منځني ختیځ کې ترور، بې ثباتي او ګواښ اچولی، باید د دغه ګواښ د له منځه وړلو لپاره د ایرانیانو ملاتړ وشي. ټرمپ چې تیر ځل راتګ سره د ایران له اټومي تړونه وتلو، دا ځل راتګ سره یې پوښتنې زیاتې شوي چې آیا ایران به له اسرائیلو د تیرو اونیو بریدونو غچ اخیستلو زړه وکړي که نه؟
ممکن دی چې ایران باندې فشار سی واشي او ایران باندې پابندی نور سی واشي، خو د حزب الله او د لبنان او د حماس او د غزه مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. یو مثال دار چې کله د طالبانو سره د هغلي ترامپ په وخت کې د دوه تړون کېده، د هغې وروسته پلان او منصوبه دا وه چې طالبان به د امریکې یو ډیر مهم ترین کیمپ ډیوډ ته راځي او دا ترامپ پرېکړه کړې وه. دا غیر معمولي تصور وه. وبه کی کنه دا په انتخاباتو کې د غږ کړی دی چې دی په دغه سیمه کې امن غواړي، دواړه دی قلار شي روغ دیو کی. البته اسرائیل سره پوځي کومک مالی کومک او دا غوسر دا جفا چې دا دوستان دي، ترامپ هم پاګه تګلارا ولاړ دی او د دې تګلارې سخت مخالف چې دی ایران دی.
او د ډونالډ ترامپ بیا وخت رسیدو سره هم مهاله دا ګنګوسی هم زیاتې شوې چې آیا ترامپ د خپلې وینا مطابق له ناټو سازمانه امریکا وباسي که به پکې پاتې شي. هغه ټکی چې د امریکا د ناټو اروپایي متحدین یې د ترامپ په اړه اندېښمن کړي وو او د روسیې په اړه خپلو نویو دفاعي تدابیرو ته یې لا زیات متوجه کړي. که څه هم کال وړاندې ترامپ دا خبره وکړه چې دوی د ناټو لپاره خلکو سره جنګونه نشي کولی او امریکا به ناټو نه ووځي، خو وروسته یې په اړه کوم وضاحت هم ورنه کړ او نه یې په تسلسل نورې څرګندونې وکړې. اما دغه خبره د دې لامل شوه چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړي. همدا وجه ده چې فرانسې، برېټانیا، کاناډا، جرمني د ترامپ په بریا محتاطانه دریځونه ښودلي او د خپلو وګړو په ګټه له امریکا سره د ګډ کار لپاره یې چمتووالی ښودلی دی. خو دا چې له ناټو سره به د ترامپ د ادارې چلند څه وي، آیا له ناټو نه د امریکا وتل اسانه دي که سخت، په اړه یې لا ډېر ځوابونه نشته.
ناتو غړي هیوادونه مخصوصا په اروپا کې چې هغه هیوادونه دي د ناتو، دوی په ناتو کې د هغې په مصارفو کې، په هغې تجهیزاتو کې، تمویلاتو کې، په تسهیلاتو کې خپله ونډه کمه اخلي او ښایي دې ته تغییر ورکړي. او مخصوصا په دې هم ټینګار کوو چې په اروپا کې د امنیت تامین دا باید اروپایانو دنده اوسیږي او دا وظیفه باید یوازې او یوازې اروپایان په غاړه واخلي.
د دې انتخاباتو په اروپا کې یو ډیر سمدټک منفي جوړ اثر ولیدل شو او ناټو ائتلاف البته د ماتېدو خطر. ما چې دلته کل سفارتکارانو سره خبرې کړې دي، ما چې کوم د ماهرانو سره خبرې کړې دي ان تر دې په مدني ختیځ کې د ماهرانو سره، نو هغه وایي چې ناټو ماتېدل ممکن توګه باندې دا تصور ډیر خیالي دی، خو ځینې شیانو کې به ډېر لوی جنجال وي او د دې جنجال ګټه به بیا د ناټو مخالفین ته رسي چې بای کې روس تر ټولو غټ طاقت دی. البته ترامپ وایي چې زه د سفارتکارۍ او د شخړو د جنجال د حل غټ لوبغاړی ما او دا مسلې به حل کړم. او په تېر شوي وخت کې داسې ځینې مثالونه شته چې هغه مسلې یا ستونزې ترامپ حل کړې وي.
د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بحث په ترکیه کې د افغان سیاسیونو د یوې بې پایلې او پټې غونډې د رسوا کېدو وه چې د افغانانو تند بحثونه یې راوپارول. که څه هم د حامد کرزي دفتر پخواني رئیس کریم خرم رد کړ چې دا غونډه د حامد کرزي د دفتر لخوا جوړه شوې وه، خو سرچینې وایي غونډه د حکمت کرزي او مصطفی مستور تر څنګ د ادریس زمان لخوا رابلل شوې وه چې د ګلبدین حکمتیار زوی او د طالبانو لخوا جعفر مادوي هم پکې مهم رول درلوده. دې غونډې ته شاوخوا اویا نور سیاسیونه هم وربلل شوي چې هیڅ انځور یې رسنی شوی نه دی او د ګډونوالو ترمنځ یې بحثونه په بدرنګۍ پای ته رسېدلي. ښاغلي حکمت کرزي، مصطفی مستور په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې وضاحت ورکړی، خو کریم خورم ویلي د غونډې ګډونوالو ته په احترام دا ناسته د حامد کرزي لخوا نه وه تنظیم شوې. بلخوا ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په سیاستوالو د غلي کې ناستو غږونه زیات شوي او ویلي شوي دي چې دوی د واک او سهمیو ته د رسېدو پر ځای د ولس ارادې ښکاره کېدو پورې چوپ پاتې شي. ګڼو کارونکو ویلي پخواني سیاستوال که هر څومره ناستې وکړي ملت دپاره بیا د منلو وړ نه دي او دوی به د خپل راتلونکي په اړه نوې فیصلې په خپل وخت سره پخپله کوي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع جالبه خو په زړه پورې ځکه وه چې دا ځل افغانستان کې د کوم سیاسي شخصیت پر ژوند نه بلکې له حالاتو د یو لیونی شوي انسان پر ژوند د کتاب چاپېدو وه. محمد الله حمیم چزوان لیکوال او شاعر دی. دا کتاب د هاشم لوګری په نوم دی. یو داسې کس په ژوندانه لیکلی چې شاهانه ځواني یې تیره کړې او هغه وخت خاص سیاسي لور او نظر هم درلود، خو اوس حالاتو له رواني لحاظه دومره ځپلی دی چې دغه د درونی کیسې د اورېدلو پر ځای خلک یوازې ټوکو ټکالو او ساتیرۍ لپاره اوري. هاشم لوګری څو کاله وړاندې لوګر کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د طالبانو برید کې مرګونه ټپي شوی هم و، خو لا د سپینو خبرو نه غورځېدلی نه دی. په ټولنیزو رسنیو دغه کتاب ته خاصه تنده ښودل شوې او دا له چاپ وړاندې یو ښه اثر بلل شوی دی. حمیم ته نږدې دوستان ادیبان وایي دا د تراژیدیک ژانر یوه نوښتګره کیسه ده چې له روغو انسانانو او لیوانیانو سره زموږ د ټولنې روان کړی چلن په دردناکو ادبیاتو انځوروي.
وطنه ستا لیوانی، دا کتاب مې د هاشم لوګری چې په خلکو کې په هاشم لیوانی مشهور ده د ده په ژوند لیکلی. د ځینې دوستان به خبر هم وي هغوی چې له هاشم سره نږدې پاتې شوي. هاشم په لکه پیدایشي لیونۍ نه ده، د ځوانۍ ډېر ښه کلونه لرل، د ماشومتوب د ځوانۍ بیا د هجرت له هغې وروسته د ده په غرونو کې د عمر غرونو کې د روسانو په وړاندې د جنگ کلونه، او بیا چې له هجرت وروسته د خپل وطن ته راستنیږي همدا دي د لیونتوب کلونه هم دي. په دې کتاب کې دغه ټولو پیښو ته تفصیل ورکړل شوی او په دغه ټولو پیښو به خبر شئ چې او په هغو پیښو به خبر شئ چې د لیوانای کا. دا کتاب مازیګر خبرندوی ټولنه چاپوي. دا تیاو شاوخوا صبحې لري. نوم پرې دا ښکلی نوم وطنه ستا لیوانی دا راته کاروان صاحب خوښ کړه. نو تمه ده چې دغه کتاب د یو لیوانی سره موږ ته چلن راوښیي او دا راوښیي چې تیرو بدمرغیو تیرو ناخوالو د وطن تیرو حالاتو موږ ته څومره هاشمان راکړي دي.
وطنه ستا لیونۍ نه یوازې دا چې د هاشم لوګری د ژوند کیسه کوي، بلکې نورې ډېرې وړې او خوږې کیسې هم له ځانه سره لري. دا کتاب له نوښته ډک دی. د کتاب بازار به ورسره وغوړېږي او د ټولنې یوې لویې ستونزې ته به د خلکو ورپام کړي. لیکوال یې د خپل ځانګړي نثر په زور د ډیرو خلکو او چارو په اړه د خلکو احساس ور بدلوي. ومو لوست، خوند یې راکړ، پوه شو چې ټولنې ته خیر ډیر دی، نو ځکه مو یې چاته زړه ښه کړ.
او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع خورا وحشتناکه وه. د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ کولی کلی یو کور نه داسې سپین ږیری موندلی چې له 50 کالو راهیسې په ډیر بد حالت کې ژوند تېروه. طالبان په ټولنیزو رسنیو وایي دا کس حبیب الله نومېده او تر اوسه له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې و، خو اوس یې کورنۍ ته سپارلې او ورته یې ټینګار کړی دی چې ټول انساني حقونه یې خوندي کړی شي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي دا څوم ځل دی چې طالبان دا ډول کسان له پټو ځایونو راباسي او دروغو روغتیا یې په خپل ځای، خو دا نیک کار دی. اما طالبان دې د هغو انسانانو د بشري حقونو د خوندیتوب غمه هم وخوري چې د افغانستان په نوم جغرافیه کې بیکاره بېروزګاره خپلو سختو قوانینو لاندې بندیان ساتلي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې په کومه ورځ امریکا کې میلیونونه انسانانو خپل سرنوشت لپاره رایې کارولې. په همدغه ورځ د نومبر په 15 روسانو فضا ته د نړۍ په تاریخ کې لومړی وار تر ټولو ډېرې 55 سیټلایټونه یا مصنوعي سپوږمکۍ وتوغولې. د روسانو فضایي اداره روس کاسموس وایي په دې ډله کې 15 سپوږمکۍ د دوی خپلې دي. یوه ورسره د چینایانو شریکه ده او یوه بله ورسره د زمبابوې شریکه ده، خو دوه مستقل سپوږمکۍ بیا د ایران دي چې دوی ورته د فضایي تحقیقاتو لپاره خپل ماموریت کې واستولي. دا سپوږمکۍ به په فضا کې د ځمکې د مدار شاوخوا پلټنې کوي. اما جالبوالی په دې کې دی چې تر اوسه هیڅ هیواد په دومره شمېر سیټلایټونه فضا ته نه و استولي. او د کورونا وخت کې به د تنفس لپاره د پاکې هوا په ارزښت او د اکسیجن د سلندرونو په ارزښت باندې پوه شوي یاستئ. خو دا ځل جالبه درته وکړم چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د کومو جهیل تازه او جنتی خاصیت هوا په وړو سلندرونو کې پلوري. کومو جهیل چې د ښکلا، طبیعت، تازه او ښایسته نرمې هوا له امله خورا شهرت لري، د ایټالیا کمونیکا کمپنۍ غواړي هوا یې په خلکو وپلوري او یو سلندر یې په $10 باندې خرڅي. د دې کمپنۍ په هر واړه سلندر کې د کومو جهیل 400 ملی لیټر سل سلنه تصدیق شوې تازه هوا ده. تاسو به وایاست چې کومو جهیل نو لا څنګه ده چې هوا یې دومره قیمتي ده. دغه جهیل کې د کاسینو رویال او هاوس آف ګوکسی فلمونه جوړ شوي دي چې د نړۍ د مشهورو شخصیتونو لپاره اوس د عیش او عشرت په دمځای باندې بدل شوی. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم لاندې غاړم هره اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپو نه خپله اومه ورځ